سلامونه ستړي مشي دا ماسپخین په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کو خبرونه په خبرونه پیلو تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنېو ګډو خونی مشر خان جان علي کوزي ساده رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر راز موټر پر مخ پرانیستل شو بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه ته ویل شو د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لار د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه د ویزی غختلو پر سره د اختلافاتو لکبله تړل شي و تراپورن لمخې لا تورخم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزیتي لارې هم پرانیستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال اډیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسال کې د چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده د بخندړيوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض او افغان خوځو ته لسته ورکول لاس واخلي د سازمان په خپل شبکې لیکلي دی چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقي د شکنجې د راپورون له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتي امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه خبرګون نه دی خوده خو د فعالانو خزو د نیولو اړوند راپور نه لدی مخکې هیڅ کله هم نه دی تایید کړی متحده ایالاتونه وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ودان تل پاتوله پرون په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان لوی خو غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر کار زده کړو تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې پر افغان خوځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینی کیف په ګډون د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د راکټي حمله په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف د خار والی وایي چې د دې خار په دریو ناحیو په حمله کې یو میرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دویم لوی خار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي وشتلې چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوې او اته وشتنه ټپیان دي او د دنیپروپتروفسک پر هاولو هارت خار په بریت کې یو تن وژل شوی د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوب روانه ده په چې افغانستان وګټل او د توپهنې پریکړې وکړه افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو لس وزیدو وروسته سیال لوبډلې ته د 29 منډو هدف ټاکه اوس د نیوزیلند لوبډلې توپهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي خبرونه مو واوریدل تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپوندو نسويش او پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپاتو لشپږ نه واوري وړاندې سره خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي تا اخر لسورزنی زندروستا دا تورخم دروازه دا افغان سوداگرو پر مخ خلاص شو. خدا شو افغان سوداگرو تا په دغی لسورزی که چمره توانه اخته؟
شخصا زخبلا چې ما د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېده چې دغه اته ورځې یا نهه ورځې یا لس ورځې چې دا لاس لاره بند نو تقریبا یو 1,500 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
وړاندې به په ټوله کې دا چې په دغې لس ورځو کې دا لار بنده وه څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته توان اوښتی، په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې راپور خپور کړی، د دغې راپور جزئیات به هم تاسې ته درکړو. په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانه خبر رغول کیږي. دا چې خپله نازوانه څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې جزئیات شته. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته. منځ هم غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بارونکو موټرو به ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې ل یولس ل لس ورځې بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیتي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې له تیرو څو ورځو راهیسې لسګونو موټر دواړو خواو ته بند پاتې وو، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دي. تفصیل په
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري، د بخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا $40,000 په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 160 پورې موټرې بندې وي، ازادي راډیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډی مې هغه خوا ته ولاړ دی او دې خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راته په دې ډول شروع دی، زیان وخت دی، خلکو ته زیان وخت دی. توان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیون شپږ میلیون پورې موته افغانۍ دا توان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمی او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي، دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپل چې ما د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېده چې دغه اته ورځ یا نهه ورځ یا لس ورځې چې دا لاس لاره بند نو تقریبا یو 1,500 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ و، 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسی عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
موږ بخپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مؤسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلې. د چولی ورزو صفی الله ستانکزی د چي جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي مؤسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیږي د امریکایي استاد اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبې پر د جنوري په 2 خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بیرغمل لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور کړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوې دي او کېږي چوسیات ورکړی و. بل په لور د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي. د چي له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دایره پور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ته په هنې له وزارت سره په همغږي په 14 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلي وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته کله یوې خوانجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 500 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماخام لوت راتو په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مهم په غزه کې د جګړې رستي جزئیات ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې څلور وشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلی ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پېښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی وو او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پوځ ویان دانیل اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل نننې وینا کې ژمنه وکړه چې پاوز به په غزا کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یو ډیره بد ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرائیلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندز ته ورشو. په علی آباد لوسوالی کې به د یو کلی کې د یو پل د رغیدو د چارو پاړه باندې جزئیات ترکو.
د کندز په علی آباد لوسوالی کې د 15 متر په اوږدوالي او نړیدلې پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نومړي لوسوالی کې د یو سوداګر لخوا د یو نړیدلې پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړې دو سره به د 15 کلو د تګ را تک ستونزې هواري شي. دغه کیبلی پل د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلی کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رائے عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داس حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ را تک کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زبنګ نه بده کیما وکشتای و سیل چې براغ د اوبو زیات شو دغه نمای کیما به اوبو کې تل نور خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بخي زیات شو خلک بل تل پورې وتل ډیر مشکلات زمونږه اوس الحمدلله زمونږ مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شې د شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلی او بل وسیدونکو خیر محمد راته وویل
دا پل چې کله نړیدلای دا دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. آتا افراد او اشخاص هم چې دلته دي حیوانات دا ډیر په مشکلاتو دي. نیم په سین ته ولیدل نیم یو رقم بل رقم په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډیر مهم ده او اساسي بنیادی باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نور محمد هم دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات تین خراب و، خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره پل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولای. له سخت ستوندو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغول سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 15 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوی ماین 14 لامل تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سین له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ را تک کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس به په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار پرخنداب لسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیرغونی چاري د طالبان د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پرغنداب لسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیارغونی د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیارغونی چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چمور چیر واره غلی شکتنی محلات یا شنو نو بیا موږ معلوماتو پر شنو وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ویل ورغه سی حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي سی خو دا کار بسته درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه چې جوړ سی مخکې مستوی چې تای د لیکل بیا نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غس ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو با خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطاع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیږي کچا کړی وي نو هغه د دې سخلاصې دي نه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي سړي د یو سړي حق دی غصبې د ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک استمنې ده باید دې نه سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبې نو دې پر خلک خور لرو ان شاء الله شته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د ازمږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا احمد شاه بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هک اولیات هم باید ته ورکو وسې چې دا ورغه وسې ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د 1404 او 1408 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونی اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونی چارې وزندیدې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تصغیری د تصغیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې په خوانی کې غزي تصغیری جوړی کړی وي او به کمپیوټري تصغیری نه ورته جوړیږي کورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر ریپي به هلته کاغذی تصغیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تصغیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټول ته د زړه کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله وسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي، بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مایته را ورسیدو، په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خطر هغه وړاندې لاندې.